دا مشال رادیو د ستړي مشه وخت د ګرمي 12 بجې شوې دي. په دې خبرونه کې زه ګل ایاز او بوريوال کاکړ بالا تاسو سره یو. په دې خبرونه کې د شمالي وزیرستان د کډوالو د ممکنه ستنیدو په اړه د حکومتي غونډو او په دې لړ کې د چیلنجونو د تعلیم لپاره مبارزه کوونکې ملالې یوسفزی له مشال رادیو سره د ځانګړي مرکه د افغان ولسمشر لخوا د نوې کابینې په اړه د سرګندونو او په خبرته د وزیر اعظم نواز شریف د سفر په شمول یو شمېر نور موضوعاتو په حق له درته رپورټونه لرو. په لومړی وار ورکو بوريوال کاکړ ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي. لمړی د مهم خبرونو سره ټکی د شمالي وزیرستان مشران وای خپل وطن ته د ستنیدو پر مهال به ولس له ډیرو مشکلاتو سره مخامخ وي. د تعلیم لپاره مبارزه کوونکې ملالې یوسفزۍ پر ټولو پښتنو غږ کړی دی چې د خپلو ماشومانو تعلیم ته دې خاصه پاملرنه وکړي او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغه قرارداد ملاتړ کړی دی چې په افغانستان کې د ناټو د پاتې کېدو غوښتنه کوي. د شمالي وزیرستان مشران وای خپل وطن ته د ستنیدو پر مهال به ولس له ډیرو مشکلاتو سره مخامخ وي. د شمالي وزیرستان د ګرینډ جرګې مشر پیر عاقل شاه د جمعې په ورځ نوښته په دې لړ کې د پرتو ستونزو په اړه مشال ریډیو ته وویل.
ایا زمونږه کورونا وران دي ویچار دي او کارو دي بل مسله بدا وی چې هغه سامانونو ډک کورونا پاتې وی چې هغه سامانونه به په خپل ځای پاتې وی کاغه بنوي.
د شمالي وزیرستان یو بل مشر ملک غلام وای په کار ده چې د کډوالو لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړل سي او د کډوالو لپاره راتلونکي پیسې یوازې پر کډوالو او د هغوی پر ستونزو ولګول سي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومتي او پوځي چارواکو په لنډ وخت کې د شمالي وزیرستان د کډوالو د ستنولو او لاغوی سره د مرستو خبره کړې ده. د تعلیم لپاره مبارزه کوونکې ملالې یوسفزۍ پر ټولو پښتنو غږ کړی دی چې د خپلو ماشومانو تعلیم ته په خاصه توګه زیاته پاملرنه وکړي. د سرګندونې ملالې یوسفزۍ د جمعې په ماښام د ناروې په ښار اوسلو کې له مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې وکړي. هغې وویل
مخپله کمپین به جاري ساتو او یو ورځ به داسې راځي چې موږ به وینو هر یو ماشوم به سکول ته ځي خو د هغې لپاره موږ له پکاره چې موږ جدوجهد وسنه شروع کړو.
ملالې یوسفزۍ د تیری چهارشنبه په ورځ په اوسلو کې د امن نوبل جایزې له اخیستلو وروسته تیر ماښام هلته ورغلو ټولو میلمنو ته میلمستیا کړې وه. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ویلي چې د نړیوالې ټولنې مرستې باید په ښه ډول ولګول سي. د ولسمشر له دفتره په یو بیان کې راغلي چې ولسمشر پرون له یو شمېر دینی عالمانو د ملي شورا غړو او قومي مشرانو سره په لیدنه کې دا خبر وکړه. ولسمشر اشرف غنی ویلي چې اوس وخت پاملرنه پر کورنیو چارو ده او په درې اونیو کې به د کابینې نوي غړي هم معرفي سي. نوموړي همداراز په مهمو مسایلو کې د عالمانو او قومي مشرانو پر سلام شروع ټینګار کړی دی. د افغانستان ملي امنیت وای د پنځشنبه په ورځ د کابل په استقلال لیسه کې سوې ځانمرګي برید حکاري شبکې کړې دي. د خبره د ملي امنیت ویاند عبدالحسیب صدیقی د جمعې په ورځ په کابل کې له خبريالانو سره د خبرو پر مهال کړې ده. عبدالحسیب صدیقی وای
د نوې کابینې په جوړولو باندې کار روان دی او ځنډ یې هم لامل دا دی چې حکومت پلان لري چې قوي وزیران، کارنده وزیران او مسلکي وزیران نوو وزارتونو ته معرفي شي.
په ډېر بخښنه د تخنیکي ستونزې له کمله دغه کټ سمونه چلېده خو د دې برید پړه د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد منلې ده. افغان چارواکي وایي په دې برید کې یو بهرنی وژل سوی او شاوخوا 15 کسان نور ژوبل سوي وو چې زیاتره یې د استقلال لیسې زده کوونکي وو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغه قرارداد ملاتړ کړی دی چې په افغانستان کې د ناټو د پاتې کېدو غوښتنه کوي. په افغانستان کې باید د ناټو د پاتې کېدو هدف دا وي چې د روانې میاشتې په پای کې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د افغان ځواکونو روزنه وکړي. د امنیت شورا د جمعې په ورځ په یوه خوله هغه قرارداد منظور کړ چې د افغانستان او ناټو ترمنځ تړون یې ارکلی کړی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د نړیوال ټولنې لخوا له افغانستان سره د مرستو او کاریو جاری ساتلو هوډم ستایلې ده. ټاکل شوی ده چې شاوخوا 12,500 بهرني ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي. دا ځواکونه به په جګړه کې برخه نه اخلي خو د برید ځواب به وایي. د ایران حکومت په دې هیواد کې د شاوخوا 450,000 افغان کډوالو د استوګنې موده شپږ میاشتې غځولې ده. د ملي وحدت حکومت د اجرایوي رئیس مرستیال محمد محقق د جمعې په ماښام له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا شمیر افغانان د هغو مهاجرو په ډله کې دي چې په ایران کې د استوګنې اسناد لري. محمد محقق دا خبرې له هغه وروسته وکړې چې په ایران کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو د هوارې لپاره له یو لوړ پوړي حکومتي پلاوي سره تهران تتللی و. ټاکل شوې ده چې د امریکا اټمي مذاکراتي ډله د ډسمبر پر 15 او 16 نیټه په جنیوا کې له ایراني چارواکو سره وګوري. له هغه وروسته به د ډسمبر پر 16 ایراني مرکچان د نړۍ د شپږو طاقتونو له استاو سره غونډه وکړي. د امریکا مذاکراتو کوونکو د ډلې مشري به د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزارت د سیاسي چارو مرستیاله وینډي شیرمان وکړي. د دې دوه اړخیزه خبرو په ځینو برخو کې به د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ تګلارې د خدمتونو د برخې مرستیاله هیلګا شمید هم ګډون وکړي. په نومبر میاشت کې ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو استازي بریالي نه سو چې پر ټاکل سوې نیټه یو وروستي تړون ته سر ورسیږي. له دې کبله خبرې اترې د 2015 کال جولای میاشت ته وځنډول سوې. او ناټو وایي روس د خپلو پوځي فعالیتونو د زیاتېدو په اړه له خبرو کولو سره لیوالتیا نه ده ښودلې. د ناټو ویاندي اونا لوینګسکو د جمعې په ورځ فرانس پریس خبري اجانس ته وویل چې له مئی میاشتې د ناټو او روس د وسلوالو ځواکونو ترمنځ اړیکې نه دي ټینګې سوې. د خبرونو پای
خبرونه د مشال رادیو نو واوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. تاسو د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی او ریدلی او لوستلی شئ. د شمالي وزیرستان کډوال به د استنیدو په صورت کې کوم ستونزو سره مخ وي؟
ایا زمونږه کورونا وراندي ویجار دی او کارو دی بل مسله بدایي چې هغه سامانونو د کورونا پاتې وي چې هغه سامانونه به په خپل ځای پاتې وي کاغا بنوي.
د تعلیم لپاره مبارزه کوونکې ملالې یوسفزۍ وایي پښتانه د خپل ماشومانو تعلیم ته زیاته پاملرنه وکړي.
مخپله کمپین به جاری ساتو او یو ورځ به داسې راځي چې مونږ به وینو هر یو ماشوم به سکول ته ځي. خو د هغې لپاره مونږ پکاره چې مونږ جدوجهد اوس نه شروع کړو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلی د حکومت نوی کابینه به په راتلونکو دریو اونیو کې اعلان کړي. د اجرایوي رئیس عبدالله بیان جاوید فیصل په دې اړه وایي
د نوی کابینې په جوړولو باندې کار روان دی او ځان ډېر هم لامل لري چې حکومت پلان لري چې قوي وزیران، کارنده وزیران او مستقي وزیران نوو وزارتونو ته معرفي شي.
د پاکستان او افغانستان خبریالان د دوه ملکونو د ولسونو د یو بل ته نږدې کولو په لړ کې څه رول لوبولی شي او کنه؟
پولی دغه خبریالان به کابل ته راځي، د کابل خبریالان به پېښور ته راځي. همدغه ښې اړیکې دي چې کولای شي چې د دواړو خواو ترمنځ همغږي رامنځته کړي.
د دې ترڅنګ په خبرونه کې نور رپورټونه هم تاسو لپاره لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. قدر منو ودونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غواګي. د دې خبرونه لومړی رپورت په داسې حال کې چې د پاکستان وفاقي حکومت او فوج له شمالي وزیرستانه بې کوره کړل شوو خلکو د ستنولو خبرې کوي. د سیمې مشران وایي چې کورونه ویجاړ شوي، کاروبارونه ختم شوي، نو په دې حالاتو کې به ورته ژوند تیرول ډیر ګران شي. د سیمې یو مشرانو له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل چې په نورو سیمو کې تر فوجي عملیاتو وروستو کډوال خپل کورونو ته تللی وو، خو اوس هم له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. د دوی په وینا حکومت له پکار ده چې د شمالي وزیرستان د کډوالو د ستنېدو په لړ کې کوټلې ګامونه پورته کړي او خاص انتظامات وکړي. د شمالي وزیرستان د کډوالو د ممکنه ستنېدو او په دې لړ کې د پرتو خنډونو په اړه درته زه ګل ایازدار رپورټ وړاندې کوم. د شمالي وزیرستان د مشرانو جرګې یو مشر پیر عاقل شاه وایي چې شمالي وزیرستان ته د کډوالو واپسې په صورت کې به په هغه ځای کې ډېرې زیاتې ستونزې وي. په دې کې د امن پر ځای ساتلو او د بیا ودانۍ کارونه شامل دي. پیر عاقل شاه د بې کوره شوو کسانو واپسې کې د دریو لویو ستونزو په اړه مشال لري ته ویل
صرف په یوه جوړه کې کپڑو کې د کلی د کور نه راوتی دي چې دې لاړ شي. نو د کورونا مسله دا چې آیا زمونږه کورونا وران دي، ویجاړ دي او کارو دي. بل مسله به دا وي چې هغه سامانونو ډک کورونا پاتې وي چې هغه سامانونه به په خپل ځای پاتې وي کاغا بنوي. درېیمه خبره ده چې هلته لاړ شي نو مشکلات خو به خامخا وي. هلته به پوجان می الته با سپورټ نور ادارې به وي او مطلب چې انتظامیا به وي نو هغه په خامخا چې د کډوال لاړ شي نو هغې به چې پوستونو باندې به ډېره زیاته مسله وي.
د حکومت لخوا په دې وروستو کې ویل شوي چې د شمالي بلوچستان کډوالو سره به مرستې کېږي، خو پیر عقل شاه وایي چې تر ټولو لویه مسله د روزګار ده، ځکه چې تر ډېرې مودې پورې به په دغه سیمو کې کرفیو وي او اوس هم په رزمک سپین وام شوا او د تخیلو کې تر هفتو پورې کرفیو وي. د دغه سیمې یو بل مشر ملک غلام وایي کډوال په ډېرو مشکلاتو کې خپل کورونو ته ستنېږي او حکومت له پکار ده چې په دې لړ کې خاص انتظامات وکړي. ملک غلام زیاته کړه
سیمه پروژه چې مونږ ته د بین الاقوامي ادارې نه راغلي دي کې مې پیسې مونږ ته راځي هغه په دې خال باندې صحیح خار شي د کورونا تغه شي او دې خال ته کیس کیس پیسې نغد نغد پیسې ورکو چې خلک د خپل روزمره زندگی په سیټ کو او کچېره داسې نه وکړه دا خلک به لوی په تکلیف وي لوی مسلې سره وي او دې خلک به لوی لوی مصیبت کې دي هلته د مارکوټونه ړنګ شوي دي او سکولونه تباه شوي دي او روډونه تباه شوي دي او د کورونا ړنګ شوي دي پر هغه بمباروي کې بالکل لکه دا ټکانې ټوله سره اورانې دي.
د کډوالو د واپسۍ په اړه په دې وروستیو کې د پولیټیکل انتظامی او د فوج چارواکو د شمالي وزیرستان د مشرانو سره جرګه کړې وه او مشرانو ته یې ویلي وو چې د واپسۍ په صورت کې به د سیمې امن ذمہواری د مقامی خلکو وي. په دې اړه مقامی خبریال صفدر حیات داوړ وایي چې د فوج لخوا د سیمې امن ذمہواری مشرانو ته د سپارلو مسله اوس هم موجوده ده او باید د کډوالو ستنېدو نه وړاندې دا مسله حل کړل شي. د زیاته کړه
فوج الته د اپریشن وشو یا روان د مونږ کورونه پر خودل بیا هیڅ قسم جواب نه جوړیږي چې مونږ الته خپل علاقې ذمہ داری والو په دې چې الته آلریډي چې فوج موجود وي نو مطلب دا دی چې دا د حکومت کار دی زمونږ د لپاره امن را کول مونږ هم په امن کې ساتل او حکومت هم امن کې ساتل دا زمونږ کار نه دی او دا یو غوړه پکې راغلی دا مسله چې آیا دا خلک واپس کیږي د ذمہداری د واخلي که دغه شان ته فوج بلته موجود وي.
ملخوا ځینې کډوال په دې خبره هم اندېښمن دي چې د کډوالو واپسې وروسته به وسلوال او سخت دریځه بیا په دغه ځایونو کې فعال شي، خو قبایلي مشر پیر عقل شاه وایي چې د پخوا په شان حالات به نه وي.
او مخکې په حالات کې کتلی نه یو ځا حالات چې خلک ولیدل نو یقینا چې بیا به دوی داسې غلطۍ نه کوي او امید لرم چې هغه کوم خلک مخکې زموږ د خپلې علاقې هلته کوم خلک وي هغه به هم داسې مسالې نه جوړوي انشاءالله چې امن به هلته وي او امن به هلته راځي چې حکومت د عوامو سره نرمي کوي.
د حکومت لخوا د کډوالو ماشومانو ته د تعلیم او سکولونو کې د داخلو د دعوو په اړه د شمالي وزیرستان مشران وای چې د کډوالۍ ژوند کې یې ماشومان تعلیم نه به برخې پاتې شول، خو د واپسۍ په صورت کې دی حکومت په دغه سیمو کې د تعلیم په څنګه کې خپل ژمنې سرته ورسوي. قدر مړه بندر کو به هم دې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان د کورنۍ صورتحال او د قبایلي سیمو د بې کوره کړل شوو خلکو د ستنولو په لړ کې د پاکستاني فوج د مشر جنرال رایک شریف په مشرۍ کې غونډه شوې ده. د جمعې په ورځ ناوخته شوې دې غونډې کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ په شمالي وزیرستان کې د روانو فوجي عملیاتو او له هغه ځای د بې کوره کړل شوو خلکو د ستنولو په اړه هم بحث شوې دي. له اسلام آباد د مشال لړیو خبریال سراج زهیر په دې اړه نور حال راکوي.
د پوسټ مطبوعاتي څنګه ایس پی آر لخوا جاری شوی خبر پانی تن مخه د جمعې په مازیګر پینډي کې پوځي سر دفتر کې د پوسټ مشر جنرال راحیل شریف په مشرۍ کې د کور کمانډرانو غونډه کې د ملک د داخلي او خارجي صورتحال په شمول د افغانستان سره د پاکستان د سکیورټي او د قبایلي سیمو د بیکور شوی خلکو د واپسۍ په چارو غور وشو. خبر پانی زیاتوي په دې موخه جنرال راحیل شریف د ترهګرو پر ضد د جنگ جاری ساتلو هدایت وکړو او وی ویل چې د ترهګرو د ختمون پورې به دغه جنگ روان وی. خبر پانه وای جنرال لاهی شریف زیاته کړه چې د بیکور شو خلکو په عزت د واپسې لپاره به د مرکزی او صوبایي حکومتونو سره په ګډه یو غوره کړنلار جوړوي چې دارنګ په سم ډول د دوی واپسی وشي. کله چې مشال ریډیو د کور کمانډرانو د غونډې او د کې د بیکور شو خلکو د واپسې لپاره د اقداماتو په حق له د دفاعي چارو تزیه کار ریټایر بریګیډیر سید نذیر نو پختل نو هغه وې معلومی دا چې خلک
به مرحله وار چې کومه علاقې زیاتې کلیر دي او کم خلق دا گارنٹی ور کای یا کم زه کید چتر اگرو دو واپس راتلو سه امکان نوی نو غل کو ته به خلق وران دیزی او د نورو ته بروست دی نو دا به مرحله وار کیږي او دا وی دو واپس را تا گو پر تخکاری چې افغانستان سره د دوی په دې باره کې یو قسم لا خیالات او یو شوی دی چې نه به د دوی خور استعمالیږي نه دا وی خبره د پاکستان خلاف استعمالیږي. نو معلومی کی دا چې د دوه ملکونو مطمئنس کې چې کم تناو کم خندان او غل شوی دی او یو بل تا مخ پوڑان دے تک تا تیار دی.
همداشن مشال ریڈیو چی پدی اڑ د شمالی وزیرستان د متاثرینو د قامی کمیټی د جنرل سیکرٹری ملک غلام خان نو پختل نو هغه وی چی دا د پوز لخوا ډیر د ستاینې وړ ګام دی باید چی دا فیصله زر تر زر عمل کړي.
جنرل صاحب دا د اصل خبره کړی دوی چې د وزیرستان خان خپل لکه دا پر امن طریقې سره دی ویل چې میرا لکه بالکل کلیئر شوی دو او په چار دوغو چې دې پر د ایجاد تنظیم کو چال تا د خلک کورونا ډنګ شوی دی بمبار په سوای دی او حالت د دې نه را مارکیټینګ ډنګ شوی دی کولینا ډنګ شوی دی امیر نه را تعلیمي له اثر امیر تعلیمي ادارې ټول ورانه دي په چار دو چې تل د تنظیم کو دې نه د خلک سره داسې موضوعات کو او دې ته خاص تنظیم کو دې پر د ناتو وزیرستان بالکل یو داسې وړي کې ونده کمیټي جوړا کو چې مخلص خلک وي دا حالت ورو شي سروه کو دا لکه کومه لکه کې کورونا ډنګ شوی دی دا نو پس وخت دی او هغه نه بعد خلک سره ملي دا داسې وګو چې دوی ولتا روزمره زندگی دې پټي کوي.
د ذکر د چې لدی وړاندې وزیر اعظم نواز شریف او د سفران وفاقي وزیر هم دا ویلي دي چې حکومت د بې کور شوی خلکو د زر واپسې لپاره کوټلي اقدامات کوي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جی و ریډیو
یې جواب درکړي.
وګ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
کدمر ودونکو تاسو د مشال راډیو خبرونه ته غوګیده. تعلیم لپاره مبارزه کوونکی ملاله یوسفزی وای پښتانه د خپل ماشومان تعلیم ته زیاته پاملرنه وکړي. دا خبرې نوموړي د جمعې په ماخام د ناروې د اوسلو په ښار کې د مشال راډیو له خبريال نیاز احمد خان سره د ځانګړي مرکې پر مهال وکړي. ملاله یوسفزی ویل
ډیر زیات خوشحاله یو چې تاسو ټول راغلی یې دلته او زمونږ خپل خپلوان نو پښتانه ټول ملګري دلته مونږ سره یو ځای دي او دلته زمونږ لپاره ډیره اهم مقوزه کې چې زمونږ ملک ته دا ایوارډ ملاو شوی، زمونږ پښتنو خلکو ته دا ایوارډ ملاو شوی دی او هر هغه ماشوم د کم چې تعلیم نه محروم دی. موږ خپل کمپین به جاري ساتو او یو ورځ به داسې راځي چې مونږ وینو هر یو ماشوم به سکول ته ځي. خو د هغې لپاره مونږ پکاره چې مونږ جدوجهد وسنه شروع کړو او خپل کنټریبیوشن چیرې وسنه سټارټ
کړو. کو یو د سوات ملالوا یو دوس په انګلند کې اوسې په انګلستان کې اوسې سب پرخ دې د انګلند په ژوند کې او دې په ژوند کې
د انګلند ژوند خو دې په ډیر حق لمانی ډیر زیات مختلف ته ځکه چې د دې معاشره مختلفه ده، د دې سہولیات مختلف دي. الته خو په سوات کې زما کوم ملګری او سوات کې چې زوم کم خایس او هغه خدل ته هیڅ ځی کې نه دی مونږ له مزه خو ما غه ما خو سب زما غه ماحول بدل شي لري، هغه حالات بدل شي دي.
سوات یې دي
بالکل.
سواتیانو ته پښتنو ته اخیرنه میسج سور
زما ټول خپل ملګرو ته خپل خویندرونو ته مشران ته دا پیغام نه چې موږ ټول رايوز شو د امن خبره دی او خپل ماشه کې د امن رول او ماشومان تعلیم ته ډیر زیات اهمیت ورکو چې ډیر مننه.
ملالۍ سوزي په چرمشال رادیو سره یې ځانګړي مرکه کوله.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
کډرمن اردوونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. د افغانستان ملي امنیت یعنی استخباراتي اداره وای د پنځشنبه په ورځ د کابل په استقلال لیسا کې ځانمرګي برید حقانی شبکې کړې وو. د ملي امنیت ویان وای حقانی شبکې دا برید په داسې وخت کې کړې چې دوی په کابل کې یو درې کسیز ډالر نیولې ده. دا غوښتنې چارواکو په وینا په دې برید کې زیاتره د استقلال لیسیز د کوون کې په نخښه شوې دي. سید کمال اشا عارف په دې اړه نور حال راکوي.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وای د پنځشنبه په ورځ د کابل په استقلال ایسه کې انتحاري حمله د حقانی شبکې لخوا چې تل داسې انتحاري او انفجاري حملې کوي تر سره سوې ده. د دغه ریاست وای عبدالحسیب صدیقي د جمعې په ورځ په کابل کې خبر اعلان تول حمله د وینندارې پر مهال د یو هلک لخوا چې د شوونځي نوپوره مې پتن و سوې ده. صدیقي زیاته کړه چې د دې پیښې ډیر قربانیان د استقلال ایسه کم عمره زده کوونکي دي.
د تیرې ورځې انتحاري حمله د حقانی شبکې لخوا د یو 15 کلن هلک په ذریعہ تر
خبره شو چې د دې حمله زیاتره قربانیان ماشومان او د استقلال لیسې زده کوونکي وو.
د وسلوال طالبانو ویان زبیح الله مجاهد په یو بیان کې د دې انتحاري حمله مسولیت منلې دی. د ملي امنیت معلومات لمخې د استقلال لیسې په تالار کې چې د فرانسې فرهنګي مرکز هم په شی فعالیت کوي، حمله یو بهرنی وجلې او 15 نور ملکیان چې اکثره د شومزې زده کوونکي وو ټپيان کړی دي. که څه هم د نوي حکومت د کار لپاره رئیس سو انتحاري او انفجاري حمله تر سره سیوي، خو د ملي امنیت ریاست وایي چې په ولایتونو او مرکز کې د یادو حملو د مخنیوي لپاره خپل هڅې زیاتې کړې دي. د دغه ریاست وایي شغلې صدیقي وایي د همدغه هڅو په دوام د ملي امنیت منسوبینو تیره ونی د کابل شهر د نهمي حوزې مربوطاتو نه د حقاني شبکې یو درې کسیزه ډله ونیوله. د صدیقي په خبره دا ډله چې ظاهرا یې د بورډ جوړولو په یوه فابریکې کې په کار بوختو، نور خلک یې دې ته جلبول چې له دوی سره په ورانکارو فعالیتونو کې برخه واخلي.
به خاطر جلب و جذب
دا کسان چې د تروریستی او انتحاری حملو د ترسره کولو لپاره په کابل کې خلک جذبول او وروسته یې هغه لری سیمو ته استول او د انتحاری حملو د روزنې مرکزونو ته استول او بیرته کابل ته راستول تر څو تروریستی بریدونه ترسره کړي، موږ له نیکه مرغه وتوانېدلو چې وایې نیسو.
اخوا شغلی صدیقي وای په ولایتونو کې هم د ملي امنیت منسوبین فعال دي، او په دې وروستیو کې په ننګرهار ولایت کې یو کس نیولی چې غوښتل اووش ماشومان د انتحاری حملو د روزنې لپاره پاکستان تبوزی نیول سوی دی. له دې مخکې امنیتي کارپوهانو انتخاب کړی تر هغو چې استخباراتي او کشفي برخې قوي نسی او په سرحدونو باندې کلکه څارنه نوي موجوده، په دننه شهرونو کې د ورته حملو د مخنیوي لپاره هڅې ډېرې اغیزمنې نه تمامېږي.
قدمونه ودونکو له کابل مشال اړو خبرال سید کمال شاه عارف چې د افغانستان د ملي امنیت یا استخباراتي ادارې د کابل د ځانمرګ برید په اړه د سرګندونو په اړه تاسو ته رپورت وړاندې کولو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي د حکومت نوی کابینه به په راتلونکو دریو اونیو کې اعلان کړي. بل پلو د اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله ویان جاوید فیصل وایي د کابینې لپاره د ځینو وزیرانو نومونه ټاکل شوي دي او پر پاتې هغو یې کار روان دي. نور تفصیل زموږ همکار رضوان مراد په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر وایي نوی کابینه به په راتلونکو دریو اونیو کې اعلان شي. اشرف غنی د څرګندونې په ارګ کې د جمعې لمانځه وروسته له سیاسي مشرانو، دینی عالمانو، ملي شورا لغړو او قومي استازیو سره په کتنه کې وکړې. ولسمشر غنی د نوې کابینې د جوړېدو لپاره نوې موده په داسې حال کې اعلان کړې ده چې ولسی جرګې په دې وروستیو کې د کابینې په تشکیل کې د ځنډ له امله د ملي یووالي پر حکومت انتقادونه کړي دي. ولسی جرګې پر روانه اونۍ کې ویل چې یو اداري پلاوی به ولسمشر او له اجرایوي رئیس سره د کتنې لپاره واستوي او له هغوی څخه به د کابینې د غړو په ټاکلو کې د موجوده ځنډ سپیناوی وغواړي. په همدې حال کې د اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته ویل چې د کابینې یو شمېر غړي غوره شوي دي او د نورو د ټاکلو لپاره کار روان دی.
د نوي کابینې په جوړولو باندې کار روان دی او ځنډ یې هم لامل دا دی چې حکومت پلان لري چې قوي وزیران، کارنده وزیران او مسلکي وزیران نوو وزارتونو ته معرفي شي. تر اوسه پورې د یو څو وزارتونو لپاره مزوړ اشخاص، قوي اشخاص، باسواد اشخاص، داسې کسان چې هغوی د افغانستان د خلکو هیلې پوره کړی شي پیدا کړی دي. تر نورو وزارتونو باندې هم کار روان دی.
د ارګ په اعلامیه کې راغلي دي چې ولسمشر غنی وایي نړیوالې ټولنې له افغانستان سره د خپل مرستو او همکارۍ د دوام ډاډ ورکړی دی او اوس وخت رسیدلی دی چې پر کورنیو مسئلو تمرکز وشي او په دریو اونیو کې د کابینې د جوړولو چارې بشپړې شي. ولسمشر اشرف غنی د پنجشنبې په ورځ د مالی، سوداګرۍ، بهرنیو چارو او د ښځو چارو د وزارتونو لپاره سرپرست وزیران اعلان کړل.
کډمانو دونکو د مشال رادیو خبرونه ته غوګیدا. پاکستان وزیر اعظم محمد نواز شریف ویلي چې په ملک کې روانو احتجاجي مظاهرو د پرمختګ او اقتصادي ودی مخنی ولیده. نواز شریف د جمعې په ورځ په پیښور کې خبری غونډې ته د وینا پر مهال ویلي د بجلی په نرخ کې د کمی اعلان هم وکړو. نور تفصیل د شبیر احمد جان پر رپورت کې.
وزیر اعظم نواز شریف دا خبرې پیښور بلور هاوس کې د بشیر احمد بلور د زوی عثمان بلور د مرګ ورستو د هغوی کوروالو سره غم کې د شریکېدو او د دوا ورستو میډیا ته وکړې. نواز شریف ویل چې په دې دوی ډېر خوشحاله لري چې د بجلی نرخونو کې د کمی دا زیرې ړومبې د پیښور پوسیدونکو وکړو.
روپے 32 پیسے فی یونٹ
د بجلی پنخ کے 2 روپے اور 2.5 پیسے فی یونٹ کمی کولی شی او دے نمخ کے دوبر کمی چا ہم نہ دکڑے او دا اڑے د خوشحالی خبر وو نمنگ ویل چر دے اعلان اڑمبے د پی خبر نہ وکڑو زک چے زغواڑم چے نوی پختونخوا وو گورو او دا ډیر ضروری دا چې خلکو ته نوی پختونخوا جوړیدل وخکاری مې نو صرف د عمران خان په احتجاجونو باندې ټکونه وکړل او وی ویل چې تر اوسه بورې با په ملک کې د بجلی جوړولو یو شمېر کارخانو کار هم شروع کړی وو خو له دا درنو سیاست لوجې یو خوکه د ډالر په مقابله کې روپۍ واپس راغورځیدا نو بل خوا د بجلی جوړولو دغه کارخانه هم لانی دی روانه شوه
کارخانو کو مکمل ہوتے ہوتے 3.5 سال لگے
دا کارخانه چې سر ترزی نخوشه درې درې نیم کال اخلي او کچره په پاکستان کې د درنو احتجاجونو سیاست نو نونن با عملن په دغه کارخانو باندې کار شروع شوی هم وو د درنو نوړان دي هغه وخت د روپې قیمت ډیر خشو ايو ډالر د 98 روپو برابر وو خو له د درنو ورستو د ډالر نرخ د روپې په مقابله کې یو سل دریو نه هم سیوا شوی وو ولې د حکومت په حال زلو د ډالر قیمت اوس بیا سل روپو تر رسیدل لري او زموږ بحث هم وی او تم هم چې د روپې قیمت په نور هم خشي
الله یې سبي نشي آئے گا
په کراچۍ کې د عمران خان د احتجاج په سوال باندې نواز شریف زیاته کړه چې مانا د درنو احتجاجونو پښتنه مکوي مانا دا پښتنه وکړي چې پاکستان د سوکاله پرمختګ او د عام ولس لپاره موږ څه کول لګیایو
هم خپل الله کے فضل و کرم سے افغانستان
د خدای په فضل افغانستان سره اړیکی خکو لګیایو او دا ورځ لر نه ده چې تاسو به وینئ چې د پیښور نه با تر کابل پورې موټر وی هم جوړ شي موږ هندستان سره د خپل معاملاتو خکولو هڅه هم جاری ساتو او دغه رنګ ټول ګاونډي هیوادونو سره ښه تعلقات لپاره هم موږ خپل هلې ځلې جاری ساتو موږ تر هغه غره باندې قابو موندلو لپاره هر ډول ګامونه پورته کوو لګیایو او تاسو ته پته ده چې په دې ملک کې د دغه مسلې هوارول لپاره زموږ د حکومت څه هلې ځلې دي د پام وړ ده چې څو ورځې وړاندې د بشیر احمد خان بلور زوی عثمان بلور د زړه دورې وروسته مړ شوی وو او د هغه دوا لپاره نواز شریف نن بلور هاوس ته راغلی وو میا نواز شریف زیاته کړه چې د بلور خاندان په خیبر پښتونخوا کې د امن او جمهوریت خورولو لپاره ډېر قربانۍ دي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
دا مشال ریډیو دا
کدمانو درکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږې په ننګرهار کې د یو شمیر مدني ټولنو فعالان وای چې په 13 دوره کې ولایتي شورا د خلکو لپاره د پام وړ کارونه نه دي ترسره کړي او سخت کال د نوي دورې لپاره کوم وکیلان ټاکل شوي اکثریت یې د زړې دورې دي چې د ښه کار کولو تمه ترې نشي کېدای نور حال د جلال آباد د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد په دې رپورټ کې راکوي
سره له دې چې د ننګرهار ولایتي شورا ته نوی ټاکل شوی استازي ولسونو ته د خدمت کولو سینې ډبوي خو د مدني ټولنو یو شمیر فعالان اندېښنه لري چې وسنۍ شورا به هم د تیرې هغې په څیر ولس ته خدمت ونه کړی شي په ننګرهار کې د مدني ټولنې فعال ډاکټر خوشحال تسل وایي په تیره دوره کې وکیلان د ګڼو خپلمنځي ستونزو له امله په دې ونه توانېدل چې د ولس ستونزې هوارې کړي
پخوا هم یو شمېر ستونزې موجودې وې د ولایتي شورا ترمنځ او ولایتي ادارې هم نه غوښتل چې ولایتي شورا دې پیاوړې وسي که چېرته ولایتي شورا پیاوړې وي نو دوی د ستونزو د حل لپاره هغه لارې لټولې د ولسونو سره تفاهم کو او بېلابېلې ادارې د ستونزو د حل په مخه تر فشار لاندې نیولې
شاعر او لیکوال او د مدني ټولنې یو تنفال نقیب احمد تل بیا په نوي ټاکل شوی شورا بے باور دی او وایي چې د زور او زر له لارې دغه څوکۍ ترلاسه کړې دي
اوسنۍ ولایتي شورا کې دغه څه خلک دي یا د پیسو په زور راغلي یا د کوټک او ټوپک په زور باندې راغلي دا دوه چنده د ستونزو نه ډکې یو خلک ته تمنه شي کوي
د ننګرهار ولایتي شورا نو لسته نغړي لري چې په وسنۍ دوره کې یو لستنه د زړې دورې څخه نوي دورې ته بریالي شوي چې په دوی کې یو هم زبی ولا زمری دی نوموړی وایي چې د ننګرهار ولایتي شورا په خپل اراده هیڅ هم نشي کولی بلکې له بهر نه اداره کیږي
ننګرهار په ولایتي شورا کې باندنی لاسوهنې ډېرې زیاتې دي پلار ورور کاکا او ماما یې په ولسي جرګه کې ناست دی ورور زوی خورې دلته وکیل شوي دي نو هغوی په خپله خوښه باندې نه اداري هیئت ټاکلی شي نه کار کولی شي دوی د باندې نه ریموټ کنټرول غوندې اداره کیږي
بل خوا د ننګرهار ولایتي شورا ته نوی بریالی شوی وکیل شمس الرحمن مسلمیار وایي دوی به د خپلو امکاناتو په رڼا کې د خپل ولس خدمت وکړي.
موږ اصل کې د ولس خدمت تراوت کړي، ولس خدمت وکړو. لا په نوم زه به تاسو مکتبونه جوړ کړم، سرکونه به جوړ کړم، دا به کوم دا به کوم. زه بل د خپل وسته ګورم چې خپل وسه موږ څومره دي، قانوني صلاحیتونه موږ څومره لرو.
د چارو شونون کې وایي چې ولایتي شورا په رښتینی ډول د ولس د ستونزو د حل لپاره لاس په کار شي، نه یوازې دا چې د ولسونو زړونه به لاسته راوړي، بلکې د دوی د راتلونکي سیاست لپاره به د ملا د تیر حیثیت ولري. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د ډیموکراسۍ او جمهوري ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
کډمنو ودونکو، تاسو د مشال راډیو خبرونه ته غوږی. د غرمې 12 بجې شېبې دي او بوریوال کاکړ هم په سټوډیو کې موجود دي، نو د هغه نه د خبرونو لنډیز اورو.
د شمالي وزیرستان مشران وای خپل سیمې ته د سنیدو پر مهال به ولس لډی رو مشکلات سره مخامخ وي. د شمالي وزیرستان گرینډ جرګې مشر پیر عاقل شاه د جمعې پر ورځ نه وخت په دې لړ کې د پروتو ستونزو په اړه مشال ریډیو ته ذکر وکړ. یو بل مشر ملک غلام ویل په کار د چې د کډوالو لپاره ځنګړي ګامونه پورته کړل سي. د کډوالو لپاره راتلونکي پیسې یوازې پر کډوالو او د هغوی پر ستونزو ولګول سي. د تعلیم لپاره مبارزه کوونکې ملالی یوسفزی پر ټولو پښتنو ژغ کړی دی چې د خپل ماشومانو تعلیم ته په خاصه توګه زیاته پاملرنه وکړي. د سرګندونی ملالی یوسفزی د جمعې په ماښام د ناروی په اوسلو ښار کې لمشال ریډیو سره په ځنګړې مرکه کې وکړي. ملالی یوسفزی د تیرې چهارشنبې په ورځ په اوسلو کې د امن نوبل جایزې لاخستلو وروسته تیر ماښام هلته ورغلو ټول میلمنو ته میلمستیا کړې وه. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ویلي چې د نړیوالې ټولنې مرستې باید په ښه ډول ولګول سي. د ولسمشر له دفتره په یو بل بیان کې ویل شوی چې ولسمشر نه دا خبرې تیر ورځ له یو شمېر دینی عالمانو، د ملي شورا لغړو او قومي مشرانو سره په لیدو کې وکړي. د افغانستان ملي امنیت وایي د پنځشنبه په ورځ د کابل په استقلال سکه سوی ځانمرګي برید حقانی شبکې کړی دی. د خبر د ملي امنیت ویاند عبدالحسیب صدیقی د جمعې په ورځ په کابل کې خبريالان ته وکړه. افغان چارواکي وایي په دې برید کې یو بهرنی وژل شوی او شاوخوا 15 کسان نور ژوبل شوي دي چې زیاتره د استقلال سیز د کوونکو دي. او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د حق قرارداد ملاتړ کړی دی چې په افغانستان کې د ناتو د پاتې کېدو غوښتنه کوي. په افغانستان کې به د ناتو د پاتې کېدو هدف دا وي چې د رواني میاشتې په پای کې د نړیوال ځواکونو له وتلو وروسته د افغان ځواکونو روزنه وکړي.
بوریوال کاکړو چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کول، اوس اسلام آباد ته چرته چې د مشال لډو خبريال سراج زهیر د پاکستان مقامي ورسپانو ادارې لوستې دي او غټ کې په دې رپورت کې راغون کړی دي.
نن ایکسپریس روس باندې خپل ادارې د بجلی په زیاتو بلونو باندې لیکلي او وایي چې د غلط بلونو په وجه باندې په کروڑونو روپو بوج د ولس په سر راغلي دي. ادارې مخکې لیکي چې اوس د سینټ قائمه کمیټه په دې باندې اکشن اخستی او د متعلقه چارواکو نه مکمل رپورت غوښته دي. ادارې زیاتوي تر دې دمه دا معلومه نشوه چې د دې قصوروار څوک دي، ځکه چې دا معاملې په قومي اسمبلی کې هم راپورته شو خو پته یې ونه لګیدا. ادارې اخر کې وایي اوس وزیر اعظم نو اشرف د بجلی په خونو کې هم د کمی اعلان کړی دی، نو باید چې لدی وړاندې د زیاتو بلونو معاملې حل کړی شي او دې کې د ککړ کسانو پر ضد کاروایی وکړي، ځکه چې دې لړکی په اربونو روپۍ د غریب ولس نه اغستل شوی دی خو تر ننه ورته دغه رقم واپس نه کړی شو. نو پکار دی چې حکومت د غریب ولس پریشانی او مجبوری په نظر کې وساتي او دا معاملې په ترجیحي بنیادونو باندې حل کړي. بل پلو جنگ رسپانه خپلې ادارې کې وایي چې د تیرو څلورو میاشتو راهیسې تحریک انصاف ټول ټاکنو کې د ټګۍ په ضد احتجاج شروع کړی دی. دوران د حکومت او تحریک انصاف ترمنځ مذاکرات هم وشو او په ځینو نقطو اتفاق راغی، خو د وزیر اعظم د استعفا په معامله خبره ودرېدا. د کومې رسو چې حکومت خاموشي اختیار کړه او تحریک انصاف د درنی سره سره مختلفو خارونو کې په احتجاج لاس پورې کړو. ادارې مخکې لیکي چې فیصل آباد کې د احتجاج دوران د ډزو لوجې یو تن مړ شو. د کومې نه چې دا ښکارېدا که نورو خارونو کې هم دا قسمه پیښې وشوي نو ملک به د خانه جنگي اړخ ته لاړ شي. نو ځکه حکومت بیا مذاکراتی عمل بحال کړو او د جوډیشل کمیشن جوړولو اعلان یې وکړو. اداریا اخیری کې لیکي چې باید زر تر زره دا کمیشن جوړ شي. دې کې که د هر چا خبره رښتیا شوه، خواصل ګټه به یې اولس ته رسي چې راتلونکي ټول ټاکنو کې به دوی سره څوک ټګین نه کوي او دا شان به یو امید پیدا شي چې کم نه کم راتلونکي ټول ټاکنې به پاکې او صافي وشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعاتو په برخه کې تاسو لپاره دوه ورځپاڼو ته کتنې لرو. امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جرنل د پاکستان په کراچۍ ښار کې د القاعده شبکې د یوې نوې ډلې د مشر د نیول کېدو په اړه مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼه لیکي د القاعده دا غړی شاهد عثمان نومیږي چې له خپلو ځینو ملګرو سره یو ځای نیول شوی دی. برطانیې ورځپاڼې ګارډین بیا د کابل ښار په اړه یوه لیکنه خپره کړې ده. ورسپانه لیکي کابل په هغه ښارونو کې شامل دی چې په تیرو لسو کلونو کې یې په چټکه وده کړې ده. د دواړو مقالو غټ ټکي درته ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
وال سټریټ جرنل ورسپانه د پاکستانی امنیتي چارواکو د خلی لیکي چې پولیسو په کراچۍ کې د جنوبي ایشیا لپاره د القاعده سره تړلې د یوې نوې ډلې مبینه مشر نیولې دی. امنیتي چارواکو ویل چې پولیسو شاهد عثمان نومیتن چې په کراچۍ کې د القاعده د نوې ډلې مشر بلل کیږي نیولې دی. یاد ډله ځانته په برصغیر کې القاعده ډله وایي. شاهد عثمان سره د خپلو ځینو ملګرو نیول شو. امنیتي چارواکو رسپانې ته ویل چې د یادې وسلوالي ډلې غړو په کراچۍ کې د سمندري ځواک په مهم بندر د حمله پلان جوړولو. د امنیتي چارواکو په خبره له نیول شو مشکوکو کسانو نه لس کیلوګرامه چاودیدونکي مواد، ټوپکې او تمانچې ترلاسه کړې دي. رسپانه لیکي القاعده د خپلې پناهګا لپاره پر پاکستان تکیه کوي. د ترهګریز چارواکي احتمال لري چې د مصر ایمن الزواهری ممکنه ده د اسامه بن لادن په شان په پاکستان کې وي. اسامه په 2011 کال کې امریکایي ځانګړي ځواکونو په ابټ آباد کې ووژلو. روانه میاشت پاکستان پوځ د هیواد په قبایلي سیمه کې د امریکا لخوا مطلوب د القاعده یو مهم مشر عدنان الشکری الجمعه ووژلو. بلخوا ګارډین رسپانه د کابل نظاره په بیانولو سره لیکي چې سخته ګڼه ګوڼه پکې تر سترګو کیږي. په کوڅو کې ګاډي لیدل کیږي چې د ودرېدو لپاره د ځای په درک کې وي. بلخوا په ښار کې خرګاډي هم یو بله نظاره ورکوي. په اطرافو کې په زیات شمېر کې کورونه دي او یاد ښار چې د کابل سیند سره سره پروت دی په پراخېدو دی. رسپانه لیکي په تیرو لسو کلونو کې کابل د نړۍ په هغو ښارونو کې یو دی چې ډېر په تیزۍ سره وده کوي. خو د رسپانې په خبره په کابل کې د ښاري آبادۍ د تیز رفتار سره سم هغه شان روزګار او سهولتونه نشته کوم چې پکار دي. دا مهال چې بارني ځواکونه له دغه هیواد وځي او د نړیوالو مالي مرسته ورکوونکو هیوادونو توجه هم دغلته په کمېدو ده، دوی خپل شاته یو داسې خار پرېږدي چې د جرمونو او د اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دي. تر رسپانې په خبره خو د دې باوجود هم داسې ښکاري چې کابل کې اوس هم د خلکو دلچسپي نه ده کمه شوې. د هیواد په جنوب کې د لرو پرتو سیمو خلک هم کابل ته ورغلي چې د وسلوالو او د حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړې له امله بې کوره شوي دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
قدرمن اوردونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. د امریکا کانګرس حکومتي ادارو ته د فاندز ورکولو او له اوکراین سره د مرستې لپاره د یو بل منځوري ورکړی ده. په دې بل کې د روس د حکومت لپاره فاندز نه دی ایښودل شوی. د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګه په دې اړه یو رپورت خپور کړي چې لنډیز یې درته زغل ایاز وړاندې کوم. د امریکا ایوان نمایندګان د تیر زیارت پروس د 1.1 کرب ډالرو د بل منځوري ورکړي چې پکې د روس لخوا کرایمیا لزان سره شاملولو پر سر اوکراین سره مرستې هم شامل دي. دغه بل تر مخه به یې چې زیاتره امریکایي حکومتي ادارو ته به د ستمبر میاشتنه فنډونه ورکول کیږي، په حق کې 219 او په مخالفت کې 216 رای واچول شوې. د بل منځوري به د امریکا د سینټ نه ضروري وي. د 1400 په بل کې اوکراین ته په پورونو ورکولو کې ضمانت او نورې مرستې هم شاملې دي. د بل تر مخه هغه هیوادونو ته چې په کرایمیا د روس قبضه منلې په امریکایي امداد ورکولو کې خنډونو سره به مخ کیږي. د وال سټریټ جرنال ورسپانې په خبره په بل کې اوکراین سره لږ تر لږه د 1 ارب ډالرو د نوي پورونو منځوري خبره شامل ده. د لګښتونو بل کې د روس د مرکزی حکومت لپاره فنډونه نه دي ایښودل شوي. په بل کې د امریکا د دفاع وزارت له روزو بورون اکسپورت سره په مایدو بندیز لګولې دي. دا د روس د وسلو برامداد کوي. دغه کمپنی په 2011 کال کې د امریکا دفاع وزارت سره افغان ملي اردو ته د 3 فوزي هلیکاپټر ورکولو مایده کړې وه، خو دغه هلیکاپټر یې 3 اکتوبر په میاشت کې ورکړل شوي.
قدرمن اوردونکو تاسو لپاره بل نړیوال موضوع هم رپورت لرو. شیرین عابدی د ایران لومړی خزینه قاضي و
چې نوبل جایزه اخستې وه او اوس د بشري حقوقو لپاره کار کوي. شیرین عابدی وای امریکا دې د طالبانو او اسلامي دولت د بنسټپالو او سختدریزو د لمنځه وړلو لپاره د بمونو پر ځای پر هغوی کتابونه وغورځوي. د میرمن عابدی د خبرو تفصیل په د فرانس خبری اژانس په رپورت کې لجان اقا الکوزینه واورو.
شیرین عبادی چې د ایران لومړنۍ خزینه قاضي وه او د 1990 کال اسلامي انقلاب وروسته له دغې دندې لري او د بشري حقونو د فعالې په توګه راڅرګنده شوه، په 2003 کال کې د نوبل جایزه وګټله او په 2009 کال کې له ایران نه تبعید شوه. شیرین عبادی او د هغې کورنۍ چې د خپل ژوند زیات کلونه یې د بنسټپالنې او افراطي رژیمونو تر سیوري لاندې تیر کړي، دې نتیجې ته رسېدلې چې له دې بلا څخه د خلاصون لپاره پوځي لار نشته او د هر کال په تېرېدو سره افراطیت او بنسټپالنه نور هم قوي کېږي. شیرین عبادی د جمعې په ورځ فرانس پرس خبری اژانس سره مرکه کې وویل په افغانستان کې د طالبانو تجربې ته په کتنې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت تر واک لاندې سیمو کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو بمباري به هیڅ ګټه ونه لري. وشپېته کلنه عبادی وای په افغانستان کې د طالبانو پر ضد جګړه کې چې څومره پیسې او کلونه وخت مصرف شوی، طالبان یې له منځه نه دي وړي او دا د خواشینۍ خبره ده. د شیرین عبادی په باور د اسلامي دولت ډله هم لکه د طالبانو یوه څانګه ده، دا نه یوازې یوه تروریستي ډله ده بلکې دا یوه مفکوره یا یوه ایډیالوژي ده او باید چې د ریښو د له منځه وړلو لپاره مبارزه وشي. کله چې د دوی ریښې له منځه یوړل شي په هغه صورت کې به یې د پراختیا مخه ونیول شي. شیرین عبادی په مرکه کې ویلي د افراطیانو ریښې په دوو مسلو کې دي، بې سوادي او ټولنیز عدالت. د دې پر ځای چې پر دوی بمونه وغورځول شي غوره به دا وي چې کتابونه ورباندې وغورځول شي، په دې معنی چې زیات شمېر ښوونځي باید جوړ شي او تاسې به ووینئ چې افراطیت او بنسټپالنه به حق محل له منځه لاړه شي. د بشري حقونو فعال شیرین عبادی د جمعې په ورځ د ایټالیا په مرکز روم کې د نوبل جایزې ګټونکو کانفرانس کې د ګډون پر مهال وویل لویدیز باید هم د ځینو ستونزو مسؤلیت چې دا مهال ورسره مخامخ دی ومني. دا ستونزې عبارت دي د ایران اټومي پروګرام، د اسلامي دولت ډله په نایجیریا کې بوکو حرام ډله، د لیبیا شخړې او مصیبتونه او د لویدیز په کوڅو کې تروریستي حملې. شیرین عبادی زیاته کړه په منځني ختیځ کې د لاسوهنو تاریخ، په فساد کې د ښکېلو دیکتاتورانو ملاتړ، په اروپا او شمالي امریکا کې له مسلمانانو سره ناوړه چلند، د غچ اخیستنې او نفرت د روحیې له پراختیا سره مرسته کړې ده. د بشري حقونو فعالې شیرین عبادی د روم کانفرانس کې وویل تاسو ګورئ چې څه شمېر اروپایان د اسلامي دولت له ډلې سره یوځای کیږي. د دې علت څه دی؟ علت یې دا دی چې زیات شمېر دوهم نسل مسلمانان په اروپا کې ځورول کیږي او تعصب ورسره روان دی. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان هم د نړۍ د عیسویانو مشر پاپ فرانسیس ته چې په روانې میاشت کې ترکیې ته سفر کړی و، په انقره کې همدا د مسلمانانو د ځورونې او تعصب خبره کړې وه.
جان آغا الکوزیو چې تاسو ته د فرانس د خبري جان د رپورټ غټکی وړاندې کول. اکانومیست مجلې په یو لیکنه کې لیکلي چې طالبانو ته په سیاسي توګه ماتې ورکړل شوې ده، خو په فوزي توګه هغوی نه دي مات کړل شوي. د مجلې په لیکنه دا په داسې حال کې ده چې ناټو په افغانستان کې خپل جنگي ماموریت پای ته رسولې دي. اسرار العالم مومن د اکانومیست مجلې د دې لیکنې لنډیز وړاندې کوي.
د 11 ستمبر د ترګر بدون ورستو ناټو ځواکونو په افغانستان کې د وسلوالو پر ضد جګړه پیل کړه. همداراز د چبان د دیالس کلونو پس حساب ځواکونو تیر ورځ په رسمي توګه په افغانستان کې خپل جنگي مشن ته د پایټګه کې خود. اکانومیست مجله لیکي پوښتنه ده چې په دې دومره موده کې کوم کارونه سم او کوم ناسم شوي دي، او د لږې لحظې لپاره دا سوچ هم پکار دی چې د شاوخوا څلور لسیزې جنگ ځپلي افغانستان راتلونکي به څه وي، ځکه چې په کال 2011 کې د نړیوالو ځواکونو د 140,000 شمېره په تیزۍ سره یوازې 10,000 ته راپریوتی. دغه ځواکونه به لږ تر لږه یو کال پورې افغان سرتیرو ته روزنه، مشوره او مرسته ورکوي. یا د مجله لیکي امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي وو هغه غواړي چې ټول امریکایي ځواکونه د کال 2018 تر پایه پورې له افغانستانه ووځي. همداراز اوباما خپل هغه پریکړه واپس اخیستې چې پکې ویل شوی وو چې د کال 2014 وروسته به هم له افغان ځواکونو سره د امریکا هوایي جنگي مرستې جاري وي. په مقاله کې راغلی دی د نوي پلان لمخې ناټو سرتیری به اوس افغان سرتیرو ته په لاجستیکي، ځمکنیو بریدونو او په محدود پیمانه طبي برخو کې تر هغو پورې مرستې ورکوي تر څو افغان هوایي ځواک په خپله وکولی شي دغه تشه ډکه کړي، او دارنګ په دې کې به کېدی شي شاوخوا دوه کاله نور وخت لګي. اکانومس مجله وړاندې لیکي ښکاري داسې چې کیدای شي ځانګړي ځواکونه هم له افغان ځواکونو سره د ترګرۍ د مخنیوي په ځنو عملیاتو کې برخه واخلي، او د دې وجه کیدای شي همدا وي چې په دې وروستیو کې د وسلوالو فعالیتونه لوړې کچې ته رسېدلي دي. که څه هم څه کم 3.5 لک افغان ځواکونه په ښه توګه خپله دنده ترسره کوي، خو بیا هم ورته درنه مرجوبله اوړېدلې. یوازې سږ کال تر دې دمه 4,600 سرتېري وژل شوي دي. وسلوال زیاتره په ښارونو او خاصه توګه کابل کې بریدونه کوي چې موخه یې په بهرنیانو کې ویره پیدا کول دي چې دارنګ په افغانستان کې سرمایه کاري ونه کړي. په مقاله کې راغلي دي که یو خوا وسلوالو پوست ماتې نه ده ورکړي، نو بلخوا په سیاسي توګه هم له ناکامۍ سره مخامخ شوي، ځکه چې افغان وګړو په خاصه توګه میرمنو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې په خلاص مټ برخه واخیسته. لیکوال زیاتوي که څه هم د افغانستان د ګډ حکومت پاړه د ځنو خلکو اندېښنې دي، خو د دې باوجود ولسمشر اشرف غني او اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله وایي چې هغوی د کرپشن د له منځه وړلو، د بنیادي خدمتونو لکه صحت، عدالتي نظام، د میرمنو حقونو او له پاکستان سره د اړیکو ښه کولو په اړه شریک ایجنډا لري. همداراز په دې وروستیو کې د یوې سروې له مخې په کمی کچا 80% او چیرته چې د طالبانو اثر دی هلته کې 6% خلک د اشرف غني له کارکردګۍ مطمئن دي. په مقاله کې راغلي دي تر ټولو مهمه خبره اوس دا ده چې آیا پاکستان، افغانستان او امریکا د خپل منځي اړیکو ښه کول څومره ضروري ګڼي.
اسرار علم مومند چې د اکانومیست مجلې د یوې لیکنې غټې برخې تاسې ته وړاندې کولې. د ایران حکومت ارجمنه کړی چې په دې هیواد کې د همیشتو شاوخوا 4.5 لک افغان کډوالو د استوګنی اسناد به تر راتلونکي شپږو میاشتو پورې وغځوي. د ملي وحدت حکومت د اجرایوي رئیس مرستیال محمد محقق مشال راډیو ته وویل چې دا کسان د هغو افغانانو په ډله کې نه دي چې په غیر قانوني ډول په ایران کې ژوند کوي. کابل له ایراني چارواکو یو ځل بیا غوښتي چې د افغان کډوال باید په زور له خپل هیواده ونه باسي. په دې اړه نور تفصیل زمونږ همکار جانقا الکوزیره کوي.
په ایران کې د افغان مهاجرو شمیر له 2 میلیونه زیات دی او تقریبا هر افغان مهاجر د ایراني چارواکو له غیر انساني او ناوړه چلند نه شکایت کوي. د ایراني چارواکو په ناوړه چلند کې د مهاجرو وهل ټکول، په زور ایستل، له تعلیم او تربیه نه د هغوی محرومول او حتی د زیات شمیر افغانانو اعدامول هم شامل دي. په ایران کې افغان مهاجر یوازې دومره کوي چې هر ورځ ازادي راډیو ته ټلیفونونه کوي او غواړي چې ستونزې افغان چارواکي واوري. د بلګې په توګه به د څو تنو افغان مهاجرو غږونه واورو چې په ایران کې خپلې ستونزې بیانوي.
من یک مهاجر هستم در
ایران. زه په ایران کې یو مهاجر یم. موږ په مصیبت او بدبختۍ کې ژوند کوو. په ورځ کې 8 تنه د ایران په دې ولایت کې وژل کیږي. آیا دوی خاوند او صاحب نه لري؟ آیا د دوی پښتنه نه کیږي؟ له خدای او قرآن وبیریږي او زمونږ غم وخوري. زمونږ برخلیک به څه کیږي؟
به تاسو قرآن به تاسو د فکر ما باشي ترجمه شما چی نشه خو؟
عبدالمومن رحمانی هستم، فعلا از شهر کاشان ایران شما رو زحمت میدم.
عبدالمومن رحمانی ام، ایران په کاشان ښار کې مهاجر یم. په ایران کې ټول مهاجر له خپل کوټو نه بهر نشي وتلای. په دې ژمي کې په پوځي بارکونو کې اچول کیږي.
په د افغانانو په حساب باندې وایم چې دلته زموږ شې دي لا ورځ دا شلو شروع شو د خپل د وټاکه د بده وټای نه سم 15 نفر دل ماشم په وټاکو باندې چپاو چولای یو له به بعد حال د افغان مهاجر په حساب باندې 4 ویاکه تر غوژو ورڅوي. نن ماشم زل لاس ورځ د وټاکه د باندې وټلای نه خل ټول د اطراف ته وټیل دی په دا دشت بیابونو کې شپې تیروي.
په ایران کې یوازې شاوخوا 4,50,000 افغان مهاجر قانوني اسناد لري، خو دوی هم وایي چې د ایراني چارواکو له زورونو او ناوړه سلوک نه په امن نه دي. په زرګونو هغه افغان مهاجر چې د 2 کلونو موده کې وطن ته ستانه شوي له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. دوی سرپناه نه لري، کارونه ورته نشته او کوچنیان هم ښوونځیو ته د تلو امکانات نه لري. افغان حکومت وایي افغان مهاجر باید په خپله خوښه وطن ته راستانه شي، نه د زور او جبر له لارې. د ملي وحدت حکومت د اجرایوي رئیس مرستیال محمد محقق ایران ته تلله او هڅه کوي چې ایراني چارواکي راضي کړي چې افغانان په زور ونه باسي. ښاغلي محقق ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د سفر په جریان کې ورته ایراني چارواکو وعده ورکړه چې د یو شمېر افغان مهاجرو اقامې به د نورو شپږو میاشتو لپاره وغځوي. کله مو چې له دننه وپوښتل آیا شپږ میاشتې لږ وخت نه دی او له دې نېټې وروسته به د افغانانو برخلیک څه وي، ده په ځواب کې وویل
خوب یک مثال افغانستان دیگه که یک شب در میان خدا مهربان.
یو افغانی متل دی چې وایي یک شب در میان خدا مهربان. اوس خدا وخت شپږ میاشتې غځول شوی او بیا به ګورو چې موږ خپلې طرحې راوړو او له ایراني ورونو سره څه نتیجې ته رسیږو. ښاغلي محقق زیاته کړه په ایران کې د هغو افغانانو شمېر چې د اقامو موده یې غځول کیږي شاوخوا 4,50,000 کسانو ته رسیږي او دا هغه کسان دي چې دوی د استوګنې اسناد لري او د اعتبار موده یې ختمه شوې ده. د خاغلی محقق په وینا شاوخوا 2 میلیونه نور افغان مهاجر هم په ایران کې ژوند کوي چې تقریبا نیمایي د مهاجرت اسناد لري او نیمایي نور په غیر قانوني ډول اوسېږي. د دې شمیر افغان مهاجرو په اړه خاغلی محقق وویل پریکړه وشوه چې د دې ډول مهاجرو لپاره د ثبت کولو یو خاص پروګرام جوړ شي، او هغه کسان چې د دوو کالو وړاندې وخت له پروګرام نه پاتې دي او پاسپورتونه یې نه دي اخیستي، او یا هغه کسان چې نمونه یې نه دي ثبت کړي، د دوی په اړه باید نوي معلومات راټول شي چې شمیر یې څومره دی او وروسته به یې د ستونزو په اړه بحث وشي. جمهور رئیس اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال ویلي و چې د مهاجرو د ستونزو د دایمي حل لپاره پروګرامونه لري، خو تر اوسه د دې پروګرامونو څرک نه دی لګیدلی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
کدام اوردونکو د افغانستان جوزجان ولایت د خماب ولسوالۍ د سقوط له خطر سره مخامخ ده. د دې ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو وای په دې روستو کې امنیتي وزخه نه ده، او د امنیتي ځواکونو پر مرکزونو د وسلوالو مخالفینو پر لپسې بریدونه ډیر شوي دي. د جوزجان امنیتي چارواکي هم په دې ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو پراخ موجودګي مني. نور تفصیل فریبا ظاهر راکوي.
تر دې وړاندې د اقچی، منګجیک، فیض آباد، قشتپه او درزه ولسوالۍ څخه د ناکراری راپورونه ورکړل سوي دي. دا ځل د خماب چې د جوزجان د مرکز شبرغان په 130 کیلومتره کې پرته ولسوالۍ ده او له ترکمنستان سره سرحد لري، اوسیدونکو له نام له یو څخه شکایت لري. یو شمېر اوسیدونکو وايي په دې ولسوالۍ کې خلک په ډاډه زړه خپل کارونه ته نه سي تلای. یوازې د کونکو چې نه یو غشتل نومې وښتل سي. ازادي راډیو ته وویل
وضعیت په لاندې بخي قابل قبول نه سته، خراب سته.
دا وايي وضعیت اوس هیڅ د منلو وړ نه دی. خلک نه سي کولای په ډاډه زړه له خپل کورونه ووځي. په تیر بیا د شپې تر وو بجو وروسته دا کار اصلا نسي کولای. د دې سبب سوی چې نسو کولای خپل عادي ژوند او زده کړو ته دوام ورکړو. ام خلک خپل کارونه ته په سمه توګه نسي تلای. د جوزجان امنیه قومندان فقیر محمد جوزجانی ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال مخالفین په دې وروستیو کې په خماب ولسوالۍ کې د دولت ضد فعالیتونه کوي. خو ښاغلی جوزجانی زیاتوي چې هلته د حکومتي ځواکونو لخوا تصفیوي عملیات پیل شوي دي او د امنیت ټینګښت ډاډ ورکوي. تر دې وړاندې سیمیزو اربکیانو ازادي راډیو ته ویلي و چې ځواکونه له سیمې څخه ایستل شوي دي او اوس دغه ولایت په مرکز شبرغان کې دي. د خماب ولسوالۍ په یوه روغتون کې یوې ښځینه ډاکټرې د نوم د نښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې داسې ټلیفوني تماسونه یې ترلاسه کړل چې ځانونه یې طالبان معرفي کول او ویلي چې موږ په دې روغتون کې ښځینه ډاکټرانې نه غواړو. له همدې کبله دغه ډاکټر وایي چې اوس مزار شریف ته تللې ده. ورته پیغامونه د دې ولسوالۍ ښځینه ښوونکو هم ترلاسه کړي دي. د خماب ولسوالۍ یو شمېر کلي له ترکمنستان سره پر پوله پراته دي. سره له دې چې د روان کال په ترڅ کې له افغانستان سره پر پوله د ترکمنستان درې سرحدي ساتونکو وژل شوي هم دي، خو ویل کېږي د ترکمنستان حکومت د دوی په جنوبي سرحدونو کې د امنیتي ستونزو سره د مقابله په برخه کې ډېر څه نه دي کړي. دا هم ویل شوي چې د ترکمنستان چارواکو هڅه کړې په افغانستان کې له هغو سیمو سره چې ترکمن میشت دي شې اړیکې وساتي.
وایس اف امریکا جیو ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډی وا،
او د ټویټر پته دا وی او ای ډی وا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
کډرمن ودونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. د ملګرو ملتونو په مرسته رابلل شوی یو دستور کې له پاکستاني حکومت غوښتنه شوې چې په راتلونکو ټاکنو کې دي د ووټ اچولو او نتیجې اعلان کولو لپاره له نوې ټکنالوژي کار واخیستل شي. په پیښور کې شوې د دې غونډې ګډونوالو وویل چې حکومت دې د دې لپاره د الیکشن کمیشن کارکونکي او عام ولس ته پوها ورکړي. د مشال اډو خبريال خالد خان په دې اړه دا رپورت لري.
پیښور کې د ملګرو ملتونو د پرمختیا ادارې یو ان ډی پی له اړخه رابلل شوې دغه دستور کې د پاکستان حکومت او د انتخاباتو کمیشن نه غوښتنه شوه چې د درغلو نه پاک او شفاف ټاکنو لپاره ضروری ده چې راتلونکي ټاکنو کې د اوټ جوړولو، رای اچولو او نتیجې اعلان کولو لپاره د ټکنالوژۍ نه کار واخیستل شي. په انتخاباتو کې د ټکنالوژۍ په استعمال موضوع رابلل شوې. دغه دستور کې د پوهنتون استاد مشرانو دا مدنی ټولنو استادو خبریالانو او سیاسي خلکو ګډون وکړو. دا پېښور پوهنتون د پاکستان سټډي څانګې چیرمن پروفیسر ډاکټر فخرول اسلام اویل چې دا پاکستان موجوده سیاسي شخړه هم په تیر ټاکنو کې د سیاسي ګوندونو له اړخه په یو بل د ټګې او درغلې تورونه دي، او کچرې راتلونکي ټاکنو کې د الیکشن پروسیس اصلاحاتو سره سره د بایومیټرک سیستم او نوې ټکنالوژي استعمال وشي، نو د سیاسي ګوندونو له اړخه په یو بل د تورونو دغه روایت په صحده پوری کم شي.
پاکستان تر اوسه پوری د انتخابي نظام کې د ټکنالوژي د استعمال نه واقف نه دی. ان هندوستان کې بعض ریاستونو کې باقاعده ووټنګ مشین په ذریعہ سره بایومیټرک طریقې سره غي ووټ شي. نو صحیح خبره ده چې څومره وخت مخکې زی او ترقی کیږي نو د ټکنالوژي استعمال ډیر زیات ضروری دی.
دا د سوري ګډونوال په دغه یو خبره متفق وو چې اوټ جوړولو، اچولو او بیا نتیجې اعلان کولو کې د جدید ټکنالوژي نه کار واخیستل شي، خو بیا په پاکستان کې او په خصوصي توګه کلیوالو سیمو کې خلک د بایومیټرک سیستم لاندې اوټ اچولو باندې پوه دي، او نه د الیکشن کمیشن چارواکي او پولنګ ایجنټ دغه نظام او ټکنالوژي سره بلد دي. دا ډیموکراسي رپورټینګ انټرنیشنل یو چارواکي خلفان خټک وویل پکار ده چې راتلونکي ټاکنو کې د لاس او مشین په ذریعہ اوټ اچولو او تصدیق کولو طریقہ استعمال کړی شي،
او د ضرورت مونږ مکمل بایومیټرک باندې ای وی ایم باندې مونږ چکوما دا ریلای وکړو او بیلټ پیپر مکمل ختم کړو، نه دوه ځونه ترسم ټایم مونږ استعمالوي شو.
دا شان د یو ان ډی پی سره کارکونکې یحیا بختیار وویل چې تیر ټاکنو کې د اوټونو شمیرې او ریزلټ جمع کولو مشینی طریقہ کامیاب وه، خو بیا د بایومیټرک سیستم لاندې ځینې مشینان خو بیخي بے فایده وو یا د هغوی پیژندلو کې ډیر وخت ولګېدو. د اوایل په کار دا چې راتلونکي ټاکنو د پاره جدید ټکنالوژي استعمال شي.
هغه کې ډېر پرابلمز داسې راغلو چې د ټول نغټ خبر دا چې ډېر ټایم کنزیومینګ وو په ویریفیکیشن کې. نو ویریفیکیشن چې تم امپریشن کله هغه به غستو، نو سم ټایمز هغه به انګل به چینج کول، نو چرته یو ځای کې به هغه فکس شو، نو بیا به هغه ویریفای شو. چې یعنی اول یو کس وي چې دا نه ویریفای کیږي، بیا یو 15 منټه پس وي چې ټیک شو ویریفای شو.
دا یادونه ده چې دا خیبر پښتونخوا حکومت او پاکستان تحریک انصاف په صوبه کې دا مقامی حکومتونو ټاکنې د بایومیټرک سیستم په ذریعہ کولو اعلان کړو، خو بیا وروستو د ځینې وجوهاتو په سبب د دغه نظام لاندې الیکشن کولو نه وروستو شو، او اوس یې د را روان کال د اپریل میاشت کې د لوکل باډیز ټاکنو ژمنه کړې ده. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
کدمر ودرکو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ کې د روان خبرونه خبر رپورت تاسو پام را ګرځو. د افغانستان او پاکستان حکومتونه وایي دوی له یو بل سره د اړیکو خکولو هڅه کوي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا خبریالان د دواړو ملکونو د ولسونو د یو بل ته نږدې کولو په لړ کې څه رول لوبولی شي او کنه. د مشال لړو خبریال سلام مسعود د دواړو غاړو له خبریالانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د لره برا پښتونخوا خبریالون په سیمه کښې د کړکېجنو حالاتو سمولو او د افغانستان پاکستان حکومتونو په منځ کښې د ښې تعلقاتو ساتلو دپاره څه کردار لوبولی شي. دغه پښتنه مې چې د افغاني خبریال ظهور کمال وردګ نه وکړه، هغوی په دا رنګ ځواب وکړ.
خبریالان کولی شي چې په لره او بره پښتونخوا کې حالات هم سمې لورو ته بوځي او هم کړکېچن لوري ته، او دوی کولی شي چې پولی اغړی پښتنو او دی غړی پښتنو تر منځ ښې اړیکې ولوبوي او کوی شي چې د ترینګلې هم کړي. خو مونږ هیله دا ده او مونږ انشاءالله کیږي بله دې وروسته همداسې چې خبریالان به د پولو دواړو غوو ته یو د بل سره همغږي پیدا کوي، یو د بل سره به اړیکې نیسي. د پولې د غړی خبریالان به کابل ته راځي، د کابل خبریالان به پېښور ته راځي. همدغه ښې اړیکې دي چې کولی شي چې د دواړو خواوو تر منځ همغږي رامنځته کړي او دغه فعلي ستونزې
د لرې پښتونخوا خبریال او د پېښور پریس کلب مشر ناصر حسین وویل.
د لرو بر چې کوم صحافیان دي د دواړو ملکو تر منځ امن لپاره ډېر پازیټیو کار کولی شي او پیپل ټو پیپل کنټیکټ نه مخکې دا پکار دی صحافیانو تبادله وشي. څنګه چې مونږ بلته تللي وو مونږ ډېر ښه ایکسپیرینس شوی ده او ډېر مینه مونږ ته ملاو شوې ده. کابل کې چې کوم فو تبادله کېږي دینه مینه زیاتېږي، امن لپاره دواړو ملکونو یو لار جوړېږي. دا ګڼم چې دا حکومت تر منځ چې کوم تعلقات دي کنه دل مقاله لپاره خا پوزیټیو دا دي چې دا صافیانه تبادله پکې شي
د بره پښتونخوا خوست شزینا خبريالا وګما فضلی په دا رنگ ورژغه دا
په موجوده حالات کې لکه څنګه چې تاسو ګورئ د پولیا خواته خو امنیت سم نشته او بے باوري هم د خلکو په منځ کې شته نو ژورنالیستان هغه کسان دي چې پیغام په خطو غرسولای شي او په دغه برخه کې موږ ډیر زیات ژورنالیستان ته اړتیا لرو چې نو د میډیا او ژورنالیستان کولای شي ډیر زیات کار وکړي او دولتونو باندې کولای شي فشار راوړي او دغه لالارې هغه سونز چې په دغه دوه خواو کې دي دغه لمنځلار شي یعنی د ژورنالیزم او د ژورنالیستان ونډه په دغه برخه کې ډیره زیاته مهمه ده او کار وشي په دغه برخه کې نو هغه موجوده سونز چې په دغه دوه لوري کې دي د پولي دواړو غاړو ته دي نو دغه سونز کولای شي چې لمنځه یوسي
د خیبر یونین اف ژورنالیست مخشنی مرشر نثار محمد زیات اکړه
کمنګ وګورو په 13-15 کالو کې د پښتونخوا او د افغانستان په هغه سیمو کې چې چرته پښتانه باید دي عموما او په نورو سیمو کې بیا په خاص توګه دا ټول څومره مشکلات چې موږ ګورو په دې کې هم قبایلانو ډیر د زړه ډیر د بدرینه خپل کار تر سره کړی دی د قبایلی سیمې خبریالان دوستان دي زمونږ یا د پښتونخوا نه چې کوم زمونږ د پولې دواړو اړخته دوی ډیر د زړه ډیر په ښه طریقې سره او دا کوشش کړی چې د دواړو اړخ د ولسونو ترمنځ د مینې او ورورولۍ فضا جوړه کړي او په دې حواله هغه خپل بشوري توګه کار کړی
د دواړو غاړو خبریالانو د دواړو حکومتونو او بین المللي غیر سرکاري ادارو د واکمنو نه کلاکا غوښتنه وکړه چې دغه مقصد لپاره د خبریالانو امنیت په ژوندلو سره د خبریالانو عملی کار کولو لپاره د بیړوندي قدمونه پورته کړي سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.